د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د 14/2 جلی المریز کال د خبرګولیا جوزا 2023 میلادي کال د می دروشتمه د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کو د ایران د بشری حقوقو سازمان اندیښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر په ایران کې په دار وځړول شي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مقرې په ناروی کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې نړۍ باید د دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان په دوو اتباعو رامز رشیدي او نعیم هاشم قطالی د اعدام سزا تایید شوې او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاه چراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي دي. تېر کال شاهچراغ په حرم کې په برید سره لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او څه باندې شل تنه نور ټپیان شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک سازمان ویلي وو چې په ایران کې وبخه تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ایران کې لکتر لګه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوی دي. د بیپول ډاکټرانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیايي خدمتونو له نشټوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي چې ډیری مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو تر لاسرسی عمومي او روغتیايي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هر دو ساعتونو کې یوه امیندوار ښځه لازمو روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند لاسه ورکوي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. په 2021 کال کې له 100,000 ښځو د زیږون پر مهال 438 تنو یې ساور کړی ده. د طالبانو د حکومت خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو ادارې سره د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دواړو خزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر په دې اړه په یوه غونډه کې وویل
تدیره هدف پوری د خوراکي توکو په برخه کې د درملو په برخه کې د طبي تجهیزات په برخه کې استفادې باندې اساس موږ کولای شو چې دغه ټکنالوژي د افغانستان ته انتقال کړو. د دې جریان داسې هڅه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي او موږ له کمپنیو سره د موږ له شرکتونو سره کار وکړي.
په دغه هوکړه لیک د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د افغان کارکونکو د ولتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکار ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي خو کیف دغه ادارت کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د چاودنو او خال نښتو غږونه اوریدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون خو ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې. د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. اوکراینی رسنۍ د پوځي استخباراتو د ویان اندري یوسف په حواله ویلي چې له پولې بلې غاړې ته دغه تاوتریخوالی د روسیې د ازادۍ پوځ او د روسیې د رضاکارانو لوا په نوم ځواکونو چې په کې روسي مهاجر راټول شوي او پر اوکراین د کرملن د یرغل په وړاندې جنګیږي رامنځته کړی دی، خو هغه د دغې ادعا لپاره نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د مرکزی آسیا د شل کلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې د افغانستان او تاجکستان یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا کې لوبغالي کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې په 48 دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغان ټیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبې وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی ویلي
په وجود کې سرات نه ده کڅام مقدمه نه وکړي خو بیا هم لوبغاړو ډیر خوښ.
دا یو یک ته موږ د منو کړي خو بیا هم لوبغاړو ډیر خوالي وکړه او د کوربته چکسان په وړاندې مو په یو سخت سیالي کې مساوي نتیجه تر لاسه کړه. بیا هم ډیر خوښو افغان ځوانانو تر دې یو ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 مات ورکړې او په دې سره د افغانستان د شل کلونو فوټبال ټیم په څلورو نمبرو د جدول په دوهم ځای کې دی. د افغانستان درې ملوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازیګر 4:30 د ایران په وړاندې ترسره شي. ازادي رادیو او ری اوډان په خبرونه کې د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابي ته ژمند خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی په اساس عیاري کړي.
ایران حکومت غواړي چې د اوبو موضوع دی نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
ایران د اوبو د حق غوښتنه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې هم په ډېرو سیمو کې وچکالي ده. یو شمېر بزګران او باغلرونکي وایي چې کافي اوبه نه لري.
وچکالی ده سکو بناست حالت نداله اون آوا اون سیراج گرده و بلری مرجیتانه رکی.
ده هند پونتون سلگون و افغان محصلین چه لهم پا افغانستان که پاتی دی پا یو انلاین غوختن لیکتنگار کرده چه دوی تا باید ویزی ورکلشی. ده افغانستان پرده هم نریوالو رسپانو تا کتنه کهو.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابي ته ژمن دی خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی پر اساس عیاري کړي. ښاغلی متقی داسې وخیرانی لوري خبرو ته راوباله چې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی رانیولې تر ټولو اړوندو چارواکو د ایران د حقابې په تړاو طالبانو ته ګوتڅنډنې او غبرګون پارونکي خبرې کړې دي. تازه ایرانی چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري ده. امیر خان متقی چې دوشنبه مازیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران می خواهیم موضوع حیاتی
د ایران حکومت غواړي چې د اوبو موضوع دی نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگوهای رو درو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې کڅام په خوا د طالبانو په اړه ډیر څه نه ویل کېدل. اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکیچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلک نیوکې کېږي. د بېلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبه ورځې د ګڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهران یې لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور دی، راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دې خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند د معاهده په تړاو له بهره لارښوونې ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبان سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبه پر اسام دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړې او هلمند دی چې دغه مسله بل اخر د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکی ادعا کوي چې د هلمند معاهدې په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متره مکعب اوبو ورپرېښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پوهنتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 1950 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزمه وي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و امروزل چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابې ته افغانستان ژمن دی خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی په اساس عیاري کړي. ایران له افغانستان د اوبو د حق غوښتنې په دې ورستیو کې داسې مهال زیاتې کړې دي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم اوبه کمې شوې دي او اکثره بزګران او باغداران په د اوبو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. بزګران او باغداران وایي چې په خپلو سیمو کې نشي کولی چې کروندو ته لازمي اوبه ورسوي. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
نورالله د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالی هم داسې رځپلی ده او اوبه هم نشته. مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي، نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالی د سکو اوبه نشته، هلته
هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالی د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا زموږ ملکونه چې دی اوس دا غسې به تورې پاتې دي، او دغه درخت چې مو دی باغونه چې مو دی په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی د چا تر واسه تیره ده.
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالی ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت د هغه سرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هند په هنتونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي، او د هند حکومت هم ویزې دا په دې خاطر چې د هند حکومت ویزې نه دي ورکړي. دا افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو، او د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول. نور تفصیل دې صفی الله سنوزی پر رپورٹ کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک اپټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړي. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي، او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي، په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي:
وی هوپ دټ انډیا وډ open.
مخیل مندو چهن با افغانانو په تیر بیا محصولینو ته ویزی ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مول څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبدالله او حمید کرزی سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول په هنتونونو تړلی او خلک غواړي چې په هین کې درس ووایي. خو متاسفانه د ویزی د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنیدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو تویزی ورکړی او لاوانسانې استلی دي. دا افغان محصلین وای پانتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولټي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولای.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سپیکس نو بخین سپیس ایکس هغه کپسول چې لومړنی سعودي ستور مزل هم پکې د پرون له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به هلته وکړي. نور بل احمد تکل وورو.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د مې په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضائي سټیشن ته ورسېده. د خصوصي فضائي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارټر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لومړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قومندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر وو. وایټسن چې په خوای د ناسا لپاره کار کاو او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لار سفر کړی زیاته کړ چې دا ځل له نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همرا اسانه وچی د مخک سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. لنړیوال فضائي سټیشن سره د دې فضائي بیړۍ ل یو ځای کې دوه ساعت ورسته د تنظیم شوی پلان لمخه د نړیوال فضائي سټیشن دروازه خلاصيږي څو څلور وړ ستور مزلي هلتنه نوځي. اوس مهال په نړیوال فضائي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلي په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 14 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل ووهه. د فزاته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې وو. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلی به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان پر نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. یوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې په افغانستان کې د ځوانانو ستونزو ته پام اړولې او لیکي د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په حواله د افغانستان د نفوس اکثریت هغه ځوانان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دی او د هیواد د ټول نفوس څخه کم 40% سلنه جوړوي. د خبرونه په لیکنه په تیرو کلونو کې چې د هیواد په جګړو کې ښکېل ځوانانو هم د دولتي ځواکونو چې له طالبانو سره مخامخ جګړه کوله ډیره برخه جوړه کړې وه. د یورو ایشا په لیکنه نن ورځ د ځوانانو د سولې او فرصتونو له نشټوالي سره ټکوي. ډیره دندو، تعلیم او روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري. یورو ایشا ریویو لیکي مسله دا ده چې نه طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي هغوی غواړي او نه هم ځوانان دې ته زړه کوي چې د کار لپاره له غوښتنلیکونو سره خپل کاري سوابق هغوی ته وړاندې کړي. د مقالې لیکوال په یوه برخه کې په تیره د ځوانانو د هغې زیانګال ډلې د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي چې په تیر کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه کې د طالبانو ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ریلیف ویب پاڼه کې په افغانستان کې د اپریل د میاشتې د بیړني وضعیت په اړه راپور کې په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت په پام اړولې او لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او روغتیایي شریکانو د روان 2023 کال په اپریل میاشت کې د ثابتو او ګرځند روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړی دی. په دې هیواد کې د روغتیا د نړیوال سازمان په ملاتړ مرکزونو نږدې 15 لک اتیا زره کسانو ته روغتیایی خدمتونه وړاندې کړی دي. نږدې 10,000 د ټروما ناروغانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې شوي او نږدې 9,500 ناروغانو ته هم د ټروما له درملنې وروسته د رغیدو خدمتونه وړاندې شوي دي. ریلیف ویب وړاندې لیکي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په جنوبی حوزه کې د حاد تنفسي انتاني ناروغي، په ختیځه حوزه کې د ډنګي تبې او په مرکزی سیمه کې د حاد ناست د ناروغي په برخه کې 241 روغتیایي کارکونکو ته روزنه ورکړل شوې ده. د غراز ویل شوی چې WHO په اپریل میاشت کې څه کم 10 ټونه طبي او غیر طبي وسایل په 4 ولایتونو کې 118 روغتیایي مرکزونو ته ورکړي چې له 1.5 میلیون زیاتو کسانو ورڅخه ګټه اخیستې ده. خو د ریلیف ویب په لیکنه د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان میلادي کال د دسمبر میاشت تر پایه به د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د 215 مرکزونو د ملاتړ لپاره د پیسو له زیخت زیات کمښت سره مخامخ وي. او ویل شوی چې د بسپنه ورکوونکو ملاتړ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د دوام د یقیني کولو لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لورې د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل. له بلې خوا ځایي بزګران هم وایي د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزو کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیاته او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نشاره کوي.
دا لس کاله کېږي چې تاریخ مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړې، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، ترڅو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت پر وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې.
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات پمرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
او په کونړ کې څاروي لرونکي بیا وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو دغه مرکزونه لا هم غیر فعال دي.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. د مرکزونو کې د پروسس اسري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي ولرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله درلودې چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي ولرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی مونږ شو، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ کې ټیګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دښ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټرینینګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول راوړي، نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دا غب کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک دې کار سمبال کړو، هم ګټه مو کې، هم زمون کار هم په وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، ځکه دې اوسه موږ سره وعده کړې چې تاسو له 2 ټریننګ 3 ټریننګ درکوو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څاروي لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مسکله ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مسکله ولسوالۍ وچکالي ډېره سخته ځپلې ده، نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مسکله پر رود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند موږ ته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورز موږ دغه مشکلات دی، دغه د گریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بي سیمه مخابراتي شبکې ټوله را باندې راګرځېدلې دي، خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل یو مریض چې موږ پیدا کړو، موږ پر پښو باندې شل دي کې 25 دي کې د یار ځای ته مزل کوو، بیا موږ ټلیفون کول تم کله کارو کې کله نه کوي، او تقریبا دغه منطقه باندې ټلیفونان کار نه کوي، مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500-1600 داسې کور دي. نو د طالبانو مجاهدینو څومره دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي او موږ ته خدیره ورون، موږ ډیر ورسره په ستونزه کې. بیا دې مهم سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو قبول کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته غویوریم ل ننګرهار څخه موږ ل ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو. ازادي رادیو نه واځي دا چې په خبر په څنګه کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده بلکې په ټولنیزو او تعلیمی برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده. مننه له ازادي رادیو څخه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.